سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو مخکې کله ساده رادیو نه اوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ویش ساده دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوندو د 35 مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپا دولس شپږ نوي د خبرونه په خبرونو پیلو. پاکستانی رسنیو نن راپور کړ چې د دغه هیواد له بیلابیلو ښارونو د بی اسناد او افغان کډوالو د سولې بهیر دوام لري. پاکستانی رسنیو وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبه پورې له پاکستان څخه شپږ لکه 15,190 بی اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بیا ستاد افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د پاکستاني رسنیو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بیا ستاد کډوالو د ایستلو طرح اعلان کړي، ډېر شمېر افغان کډوال دی ویری چې وبنیول شي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیړول سره هممهاله ویل افغانستان د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویان همین افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګې د کان په پرانیست خونډه کې ویل افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري، او دا په داسې حال کې ده چې اوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب پانتخوی قرمقل او دولت آباد لوسالیو کې د مالګي د دریو قانونو قرارداد لیو کورنی شرکت سره په 40 میلیون ډالرو لاسلیک کړ او پرون دغه قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان د ترهګری ضد ادارې ادا کړې ده چې په پنجاب ایالت کې د داعش یو مهم قمندان په شمول درې ترهګر نیول شوي دي. د دې ادارې ویانس پرون شنبه په یو بیان کې ویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جلم او چکوال ښارونو کې نیول شوي دي. په بیان کې دا ویل شوي ده چې له نیول شوو کسانو سره وسلې هم موندل شوي. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د توریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې دا دایش داته درش خړو د نیولو اېدا کړی و. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزې خار کې پرون شنبه د یو خونځي پرنګړ د اسرایلو پر راکټي حمله کې لږ څه لږه ولس کسان وژل شوی دي. د اسرایلو پوس وایي د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز وشتلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په اعلامیه کې ویلي چې پر همما خونځي د توغندي او د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي. مخکې د وژل شو شمیر لستنه خوده شوی و. تر دې مخکې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلی و په دغه خونځي کې بې ځای شوي فلسطینیان نیره و. او د لبنان حزب الله ډلې نن یک شنبه د اګست دروم ویل چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الهلل لورته یې لسګونه راکټونه ویشتي دي. پیران پورې تړلې د ډلې ادا کړې ده چې دا نمړی ځل دی چې د اسرایلو دا سیمه په توغندۍ ولي، او دا برید یې د لبنان په جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ ویل چې د لبنان له لوري پر لوري شاوخوا دیرش توغندي وشتل شوی دی. د اسرایلو د پاوز په وینا د اکثرا راکټونو مخه نیول شوی ده، او بیل دي چې چاته زیان ورسی کی په بیت الحلل کې لیدلې دي. ځینې اسرایلو رسنیو ولکه وایټ نت ویلي چې په حلل کې د اورلګیدو یو پیښه هم شوی ده. لبلې خو لبناني رسنیو نن یک شنبه ویل چې اسرایلو د لبنان د جنوب په بلاتل ښار کې هوایي بریدونه کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي. ایرانی رسنۍ وایي چې په ایران کې افغان ماشومان کار کوي. خدا چې د دې ماشومان شمیر څومره دی، ولې افغان ماشومان په ایران کې په کارګرۍ مصروف دي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. له دې سربېره ننګرهار ته به ورشو، د هغو کسانو حال به در سره شریک کړو چې په وروستیو سیلابونو کې دوی بې سرپناه شوي دي. د شو اوس په څه وضعیت کې دي په دې اړه به وروسته درته وایو. له دې سربېره په دې به درته هم جزئیات ولرو چې ولې افغاني میرمنې د خوارزواکۍ سره مخ کیږي، او ماشومان هم د دوی په شان خوارزواکوي.
اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند میکار کوي خو سم عاید نه لري. که مور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
وړاندې په دې اړه نور جزئیات هم درته لرو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یو کورنۍ درې غړي سیم وړي.
دوه کسان چې یو پلار یو زوی دی اوس هم نادرک دی او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
په داسې شرایطو کې د کورنۍ بل غړی چیرته ده؟ په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. د نړۍ مسایلو ته هم تم کېږو، نور مطالبه مشتملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې. مو زه فریده سیال هرکلی کوم. یو شمېر نړۍ ایرانی رسنی و لادی دلی کرمان نو خبری اژانس راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوختي. یاد اژانس د خبره د ولایت د اما حسین د عمومي رئیس په حواله کړی ده او ویلی دی چې دغه کار ته دوی اندېښمن دي. خو دا چې ولې په ایران کې افغان ماشومان په کار بوختي ورزو تفصیلي سنه ککړ نه ورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال 602 کارګر ماشومان په کار بوختي، چاته ایرانی او پاتې 540 نوي افغانان دي. یاد خبری اژانس د شنبې په ورځ په راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د امه حسیني عمومي رئیس علي رضا وحید زاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي څو ځلې هڅه کړې د دغو ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نور ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني ادبا دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې خپل یې همکار کوي خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کېږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولیږي.
خب مشکلات
مثلا دلته ستونزی ډیری دی که خونځي وی درس وای خو اوس چې خونځي نشته یو یې مغازه کې کار کوي او بلې داش سره کار کوي، د کور لګښت پوره کوي. دلته د کور کرایه ډیره ده، د کور خرڅ ډیر دی. که کار ونه کړي هم نه کیږي.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوې 12 کلن بلې 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نیټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې د رکوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني ادبا و چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېرو یې بیا د ادبا افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 28 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 29 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور وشتا ته. په ننګرهار کې د ورستۍ او سیلابونو طوفانونو له کبله چې یو شمېر کسان زیانمن شوي وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موسسو له لورې ورسره د مرستو ژمنه شوې خو لا هم د سرپناه له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ډېر ستونزمن دي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې شل ورځې تیریږي، یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي، اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تېروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل،
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، سرپناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیې ضرورتونه چې د ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل،
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتون نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې وې د کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو. د غلطه خلک راغلي ول، د کومک وادي وکړي بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هلی ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت لامل د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ وغړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت ورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایز ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي، خو په خبره سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې لامل یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23 د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22 بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې لامل یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
تاسو مخه کله ساتي رادیو نوورې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمرو شپږ میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. په افغانستان کې په دریو کې تر دوو لږو نو زیږیدلو ماشومانو ته چې دغه شیدې ورکول کیږي، دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د ماشومان بیا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. دغه صندوق د خبره د شنبه په ورځ د اگست په 3 نیټه پر خپل ایکس باندې کړی ده. ارزو تفصیل حدیث پردیس ناورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 3 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیه د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومان ماشومانو د خیراتلونکو لپاره باید په لومړی میاشتو کې د مور د شیدو او لشپګو میاشتو وروسته د نورو غذایی موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال په رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف او نورو اړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکو سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې کیسه ما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوي شیدې مې خېوي ماشوم په مړې ده. اوس دا یو میاشت دو میاشت کې کې شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټران ته لاړم بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی بلې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کمور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته ولرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبه په ورځ پر اسرایلو غچ اخیستونکی برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې ځنډولې دي. په بیروت او تهران کې د ایران له ملاتړه د دوو ډلو د جګپړ مشرانو له وژل کېدو وروسته پر ټوله سیمه کړکېچ سیوری غورځولی دی. تفصیل اسمت سروانه اورو.
په منځني ختیځ کې د کړکېچ له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه او په عین حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکي خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یاسین کام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبه د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رئیس سره د ایران د احتمال علی بریدوناو د دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږي په باب خبري وکړي. د هارس ورسپانې د راپور لمخې اسرائیل او امریکا د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکوونکي بيړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بيړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې لخپل او ادبای غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووسی. نن یکشنبه فرانسې له دې ډلې سره یو ځای شو او لخپل او ادبای وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووسی. د غراس دینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل تخپلې الوتنې په موقتی ډول ځنډولې دي. لشتر لژه یوش کوچنیو او لو یو لویدیزو هوایی شرکتونو اسرائیل ته البتنی لغوه کړي او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته پستنیدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز رادیو وای په دغه هیواد کې شوی ارزونې شي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس وی پانه هم تیره شپه په یو خبر کې د دوه امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دی یاد شوی د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تیره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوه مشانو له وشل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسیدلی دی. د حماس او حزب الله د جګپوري چارواکي اسماعیل هانیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووشل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. شاغلی بایدن چې تلیه د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگتن پر نه بدلیدونکې ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکېچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو موږ راک لازادې رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لندو سپوندو د 35 متره او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ څپه دولش پکنوي. اوس مرزو د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته د نورستان په دوه پلس والی کې د وی کورنۍ درې غړي سینوړې دي. زه یو سیدونکو وایم او پلار او دوه زامونه وختل چې د لرګي په پل لسین څواوري خو د غپل پریما چوي د درې وړه او بوته غورځېدلې دي. د دوی په وینا د لسکلن زوی لوبو ځان راوستې خو پلار او د کلن زوی سینوړې چلای هم جسدونه نه دي مندل شوي. ورزو لسیمی نور تفصیل پدې راپور کې ورو
د لویدیز نورستان د دوه بلسوالی وسیدونکو به د امیرګل په نوم یو سپینګیره د خپل دوه زامونو سره له سین څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پر لرګي مات شوی او درې واړه اوبو ته پریوتی دي. د ځای وسیدونکو په وینا د لسکلن زوی په خپل هڅو ځان له سین را بيستل او دوه نور اوبو وړي دي. مولوی سیف الله دیوبندی د پیخي پاړه ازادي رادیو ته وویل
سهار شپږنیم بجې درې کسان چې وي پلار او دوه زامن یو د دوه بلسوالی د جنیا کلی اوسیدونکو او فلحال دواب نکته لرګل کلی کې اوسېدو. دوی په پل باندې تیرېدل په لور د لرګي او مات شوی دي. د ماتې دوه په وجه باندې درې وړه سین ته ورسېدل او بیا سین درې وړه وړه بیا یو زوی هغه ته لامبوي زده وزن سین نه ایستلی دي، نجات موندلې دي او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته پر رسیدلې یو بل خبر کې بل شوی چې د مرکزي نورستان لووانت ویګل ولسوالۍ څخه یو څوار لسکلن جنې سین راوړي او د کونړ مانوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځای خلکو جسد لوبو رويستلې دي. تر دې د مازی چارواکو د یادو پیښو پاړڅن دي ویلي. د سیمه وسیدونکو په وینا اکثره کلی او درې په خپلونه نه لري او خلکو د خپل ستونزو هواري د پاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا کیبلی زنګوګانی چې ډېر وختونه د کیبلونو شلېدلو د لرګي او ماتې دوه او خویدو لامل د غډول مرګونی پیخي را مستکیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته په سندونو او خړونو پلونه جوړ کړي څو له د غستونزو خلاص شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم د خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کلاسادي رادیو نوري او ساسادي رادیو خبرونه چلروي ساته دوام لري دا سهار ته من دا سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو صفوندو نسیويش بنځويش مترو د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني چپا دولس شپګنوي لدی سربېره تاسو کولای شئ چې دا ساسادي رادیو خبرونه پر ټوئیټر فیسبوک یوټیوب ټلګرام او همدارنګه واتس اپ چینلونو هم در سره تعقیب کړئ هلته زموږ بیلابل خبرونه واوري او د ترڅنګ ال خبرونه هم در سره ولولې او راپورونه هم ولولې اوس هم ورزو د هغه افغانانو ستونزې در سره شریکو چې دوی په هند کې دي یو شمیر افغان انجونې شاید افغانستان د تیر جمهوریت نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولی وای چې اوس په دغه هیواد کې به برخلیک کړي دوی ازادي رادیو ته ول چې له فراغت وروسته د هند حکومت ورته بورسی نه دی ورکړی او اوس اقتصادي او د ویزه لستون سره لاس کړی واندی د انجونې زیاتوي چې افغانستان ته نشي ستنیدلې که چې حالت د لوړ زده کړو سره سره انجونو او ښځو ته د کار زده کړو ټولنیزو فعالیتونو حق نه ورکول کیږي دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې د هند حکومت په دې وروستیو کې د پرله پسې دویم کال لپاره د افغان محصلانو لپاره زر آنلاین بورسې اعلان کړې تفصیل سره کاکړ ناورو
یو شمیر افغان محصلین جونې چې د تیر جمهوری نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بی برخلیک وضعیت کې دي دغه محصلین چې تیر او سږ کال فارغ شوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي یو زده کوونکی خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوی ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده
د محصلی دورې د پوره کېدو وراسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي زموږ ویزې نه تمدیدوي او کای تمدید هم کړي د دوه یا درې میاشتو لپاره هغه هم په ډېرو ستونزو او کدي دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي یو میاشت یا پنځه ویشت ورځې وراسته مو ویزه راځي
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولای د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي یو بل افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسټرۍ په کچه فارغه شوې وای چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي
هغه افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي د ویزې ستونزه لري زه خپل هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم یو ملګري ته مې خروجی ویزه ورکړه
فجر کوم چې ما ویزه نه درم از جنوري تا ما ویزه نه درم به یک دختر دوستم برازو اگزت ویزه داده
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې په دې وخت کې خزینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ایره درک داشته باشند که ما از سرین افغان
بخواست زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چه زمان شرایط ده پا پامکیونی سی پا زنگری دوگه دنجونو چه پا افغانستان که ده کار او ازدکر اجازه نلری لگ تر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری
حداقل به دختر خانم ها یک فرصت تحصیلی را فراهم کنه و سیت هایی که مربوط دختر خانم ها میشه را بر از اون در نظر بگیره
دا په داسې حال کې ده چې د هند دولت د جولای په 13مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دریو کلونو کې د 2024 او 2025 تعلیمي کلونو لپاره افغانانو ته زر آنلاین بورسې اعلان کړې د هند کلتوري اړیکو شورا یا ECCR په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا بورسې په بیلابیلو برخو کې د آنلاین زده کړو لپاره ورکړل شوې تر دې مخکې په هند کې یو شمېر افغان محصلینو د لاریون په کولو سره د هند دولت غوښتي وو چې له دوی سره د بورسیو او ویزو په برخه کې همکاري وکړي و موږ غوښتل چې په هند کې د افغان زده کوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو د ستونزو او اندېښنو په اړه په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هغوی یې د کار پرته له محرمه له اوږد واټن سفر تفریح ځایونو او پارکونو ته د تلو او یو شمېر نورو حقونو بې برخې کړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسیز موخه غلا ازادي رادیو ناوري نن د ازادي رادیو په روختیا د ژوند شتمنی پروگرام چې د افغانستان په وخت په د مخام لوو تر اتو خبريږي. په دې خبري کې و چې څنګه کولای شو هغه کسان چې نه کې په سترګو کوي، هغه کسان چې سترګې لید لګ لید لري یا بيخي کم لید لري، لستوندو سره مبارزه وکړي او تداوی یې څه ډول کېدلی شي. هیله ده هغه اوریدونکو چې د دې برخې غوښتنه کړې وه وکولای شي په پروګرام کې نن ګډون وکړي او کومې ستونزې چې لري هغه هم ډاکټر صاحبانو سره شریکې کړي. په دویمې نیمه کې درته ومو ورځ پروګرام لرو، د دې اوریدل هم سره مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي خبرونه مو ورستمو. هر کله کوم نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنې کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوها په کورس د کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا په هانو للری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربه پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالي راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونه د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکه هم وي او د ملي بیرغ ورځ په مجازي نړۍ کې ونمانځل شو. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینه وایي د سفارتونو کارونه ځکه به اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راواسي؟
د دوغو دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنۍ ده سره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په همغه تر سره کې تر څو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه ورسیږي.
ما په منشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصې اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړول شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغه خام بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورتونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راو کی.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پرلت خور شو. خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاتون کړي. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاسون په شدت ځپلې ده.
افغانستان مورانه وي، ایشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا به جوړ کوي، افغانستان سمندې، پاکستان د نن موږ خپل جغرافیا لرو، موږ په افغانیت باندې نن تونان.
محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پښتن، محسن داوود او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته نه وځي، وران دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هانیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هانیا ایران پر خرڅ کړ. شنون کې وايي طالبان بلدي په خورست لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هانیا د وشل کې دوه عمدا شان د ایمان زواهر وشل کې د کابل کې د دغه شان بدون څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو د توافق لري او وخت نا وخت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړپوړي سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو له دوی غوښتي وو چې د سفارتونو او قونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو و نه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپله یو ستونزه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یوه برخه کابل ته ورکړي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یوه سرچینه وایي دوی پیسې او په عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه قونسلي امورو کې به البته د سفارتونو او قونسلګریو د عایداتو راپورونه یې غوښتي تر څو معلومه شي دغه سفارتونه وایي چیرته مصرفیږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د قونسلګریو او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزښت کوي، دغه تل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلی دي یا خدمات ارزه کوي، لږه مهم تر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسېږي، مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعاً هم دغه قونسلګرو لاره حل کیږي. زه فکر کوم دا یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو له هغه هم په لوی ستونزې کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغه سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کنسولي چارې په همغږۍ ترسره کړي تر څو خلک د مشکلات او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سیال کې د چیتې رونی طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او قونسلګریو سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبانو لخوا په با اعتبار اعلان شوی او سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي، دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاح خاتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوري دولت د سفارتونو او قونسلګریو اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغه د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی زالته زی اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کې هم ستونزه ده. همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود وو، وسغه تفاهم لمنځه لاړو، تعامل نشته دی. ګډ کار نشته دی، نو تبن دغه سندونه چې د دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ کې هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې، او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي، پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنگال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانوي، ایشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا بجوړ کوي، افغانستان هم سمندې، پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کوونان لرو.
تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شی د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي، دا دی وی کمرې ته نه وځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي، او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستانو د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي، د سولې لپاره پورته شوي او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوي چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي، خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11 د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیخه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلې دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و، تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده داغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی، چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه هم ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړه، خو دغه پیښه د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
افغانستان امید کرزی د دغه پیخي غندنه کړی او د تورستی برید بلل. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غیبانه جنازو د اداینې اعلان کړ، خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی د چې د غزي د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. تاریخ سرچینې ازادي رادیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غیبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کې، خو د طالبانو ویان ویلي د رئیس الوزرا مرستیال د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخښه کولی شي، نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او همداشان د ایمن الظواهری وشل کېدل په کابل کې د دغه شن بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي، خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میشت دي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال د وری په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندی پخوانی مشر فرانک ماکنزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړو. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورم د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرو خبر ورکړو. خو طالبان په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوه په توافق نامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافي څخه به امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهه توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مشه افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن او ستر رسیدل دي. له افغان کډوالو سره تشدد او زیک چلن روسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړان دي د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسو او روسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووزیګني په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکسپانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي، په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او کله حقوق د وختونو پښتنه وکي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم تلیګل کیږي او کم کې تر هغه پوری چې د لارې کراتنه وانه رسل شي او به په ډلهیز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسي یا ترکیه ته ځان ورسي په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایرانی پولیسو دخوانه ویشتل کیږي او ربړول کیږي زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنی موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل که د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دی د ټولنیز رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلي. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او انځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کړی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نه خدا به افغانستان باشه.
من میگم ماست.
تو میگی است؟ میگن که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
یک طالبان بیرغ افغانستان از لاویسار گپ دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس نمیگو.
بیخی زمانت میتیکه است. خیچو رال در افغانستانی بند نیست.
خب نیست دیگه حال طالبا کلیفت دیگه حال نیست.
خب؟ چی پیام داری به این طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از این پیامت برشان چی است؟
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاذ څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکتران غواړي، الله هذا القیاس کارخانه جوړول غواړي چې د خپل ولست به جوړو، چې دا ولست له دې څخه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مرداري لستیانې مرداري نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګیدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کدا دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیره، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي. خبر پوی سولی
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامل تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بې ساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیروانی پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگلي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسی فعالانو توند خبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار لمخه له دیواله کې دوه او د پیلوټانو د تیښتې لستونزې کړيږي، تازه یې تیروانی د سوداګریزو الوتنو یو خدمتګار د پیسو د قاچاق لامل د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلی و. د اسیا قربان په نوم د مېرمن له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګار و خو ناڅاپه د شکل مخې نیول شوی او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوی دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالان ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه خدمات سم دي، نه الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوسټ پاک راووتل. او سم د نړۍ له ګورګورنه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 1550 کلیزه ون منځله، بلخوا روسي او چینی فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ پر سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپل منځي تړون بعد شلو کال لپاره وی چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به ډیزاین بشپړ شي. په 2013 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 نور کلونو پورې هم د تمدید وړوي. دا به یو روباتیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. د پداسې حال کې د چینایي ماموریت تازه لسپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راسون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار له لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي، پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغ کې 100 میلیارد نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته انسانان د دماغ په فعالیت باندې پوهیدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ لازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نور برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه په انلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله یې د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یولس کاله عمر لري او په انلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له څلور کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور او پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په څیر جوړه کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړه کړي و، خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي، که کله کامیابی لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځان سره راوړي او له همدې امله نوې کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ومره زمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ ومره مهیرونه.